السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل دوه او یو شمیر نورو ښارونو د سفر هوډ کړی. دا سفر داسې مهال کېږي چې د امریکا او طالبانو تړون یو کلان شو، خو د افغانستان دولت دا تړون بې ګټې بولي. نن د تبعیض په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې افغانستان کې څه ډول تبعیضونه شته. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ترکیه او افغانستان د سیاسي اړیکو سلامه کلی زلمانزي. چین له افغانستان سره د څلور لکه ډوزه کورونا ضد واکسین ژمنه کړې او ایران د اروپایي ټولنې د وړاندیز رد کړی چې د اټومي تړون په اړه د غیر رسمي غونډه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلامه کلی زلمانزي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ترکیه د بهرنۍ چارو وزارت پرون یک شنبه خبره کړې، ویل شوي چې د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د ترکیه د اناډولیا خبری اژانس د راپور لمخې اوغلو به له هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل سره په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون وکړي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیه ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې د 1921 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد و چې په 1919 کال کې د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانیست. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 2 لک ډوزه واکسین د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د چین هیواد سفیر د امریکا وزیر صاحب سره چې کومه ناسته درلوده، هغه د 200,000 دوزو نور واکسینو د مرستې ژمنه وکړه، چې د دې سره د چین هیواد د واکسینو مرسته افغانستان سره چې کومه ژمنه شوې ده 400,000 دوزو ته رسیږي.
له دې مخکې د کواکس نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3 میلیونه ډوزو واکسین د مرستې ژمنه کړې ده. د علیزه په وینا تر اوسه پورې له 8,000 زیاتو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی. دا د استرازینیکا د واکسین هغه 5 لک ډوز دي چې هند افغانستان ته ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سبا سې شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شلورا لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې لوبډله د غلوبو ته چمتو ده.
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ 2 ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شلورا لوبه د مارچ میاشتې پر 18 وشي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگټن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل هغه وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، اوس له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره مناسب وخت نه دی. د دغه غیر رسمي غونډې وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر کړی دی. او ایرانی چارواکو له دې مخکې ویلي چې تهران د جوزف بورل پر دغه وړاندیز غور کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد په 2013 کال کې له دغه تړونه وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. د پاکستان پولیس وایي د پلازمینې اسلام آباد په یو څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوال بریت کې وژل شوی دی. پولیس وویل په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوی له مفتي اکرام الرحمن سره د هغه 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی دی. د پولیسو په وینا وسلوالو په مفتي رحمان هغه مهال برید وکړ چې د خپل موټر پر لور روانو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اکرام الرحمن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام په ګوند پورې تړلی کس دی. مولانا فضل الرحمن د اپوزیسیون د 11 ګوندونو ائتلاف چې هدف یې د حکومت نسکورول دی مشري کوي. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد ممکن د اروپای ټولنې د درملو د ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین استعمال ته اجازه ورکړي. بابش دغه څرګندونې پر رون له یوه تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویل د اروپای ټولنې د درملو ادارې ماته منتظر نشي پاتې کېدی ځکه روسیې ورته د خپل واکسین د تایید لپاره درخواستي یا غوښتنلیک نه دی وړاندې کړی. زموږ غږ له آزادي راډیو اوري خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. زلمی خلیلزاد سیمه ته د سفر هوټ کړی دا په داسې حال کې ده چې کابل د واشنگټن او طالبانو هوکړه ګټور نه بولي.
یوازې وخت ځای سوی افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوشتي او پټول کې افغانستان تخریب شوی.
نن د تبیس په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ ده. افغانستان کې هم دا توپیری چلندونه شته.
کله چې خزه غواړي چې د ژوند په بلابل ډګرونو لکه سیاست لکه ټولنیز چارې او نور برخو کې راپورته شي تبیس له بلابل ډولونو سره مخ کیږي.
پر شفافیت د څار افغان بنسټ وایي د بهرنیو مرستو مؤثریت کم وو.
هغه څه چې لازم او څومره پیسې چې لګیدلې دغه پرتله پرمختګونه نه دی رامسته شوی.
دا به هم واورې چې قزاقستان کې لزګونه موترزان نیول شوی. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړي شوی. زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل دوه او یو شمیر نور ښارونو د سفر نیت کړی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت دغه خبره پرون یک شنبه پر خپلې ویبپاڼې کړي. دوی ویلي خلیلزاد به له افغان چارواکو مشرانو طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي او دوامدار او هر اړخیز اوربند بحث وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. دا چې افغان دولت او طالبان د دغه تړون د یو کلنۍ په اړه څه وایي په اړه یې پام وکړی د نوریاس نوري راپور ته.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مندي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون رسنیو ته په واسطولې پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بل لاو زیات کړه.
کدا دوه تړون ته له افغاني لوري وکتل شي یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوشتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتېرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو دغه تړون د لاسلیک دی وی کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړې. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوهې د تړون عملي کېدو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دي ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
حزب تحریر ویلي دوی په افغانستان کې فعالیتونه کوي او هیڅ ډول ستونزه نه لري. دوی د افغانستان قوانین ستونزمن بللي او ویلي دي چې دې چارې ناخوښه کړي چې د افغانستان دولت یې پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي. پرون د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح ویل چې التحریر ګوند غیر قانوني دی او د سیاسي فعالیت او تبلیغاتو حق نور نه لري. دا چې دغه ګوند غبرګون څه دی او افغان حکومت یې په جواب کې څه وایي په اړه یې پام وکړی دی راپورت.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې د التحریر ګوند له عدلی وزارت سره ثبت او راجستر نه دی او دولت یې په رسمیت نه پیژني، خو دغه ګوند بیا د افغانستان په قوانینو نیوکې کړي دي. ښاغلی صالح د یکشنبې په سهار په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي چې تر کومه دغه ګوند ثبت نه شي د تبلیغ او غونډېدو او فعالیت حق نه لري. نوموړي وویل چې د دغه ګوند یو شمېر فعالان له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. ښاغلی صالح لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې لړۍ له فعالینو سره د حقوقي او قانوني چلند د څرنګوالي پالیسۍ بحث کوي، نو تر هغه پورې د التحریر ګوند غړي باید د تبلیغ او نظام په وړاندې له فعالیت څخه لاس واخلي. خو التحریر ګوند د ښاغلي صالح تر څرګندونو وروسته په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دغه ګوند په فعالیت کې ستونزه نشته، بلکې د افغانستان په قوانینو کې ستونزه ده. په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان دولت باید ډیموکراسي نه اسلام د خپلو قوانینو بنسټ وګرځوي. په اعلامیې کې دا هم راغلي چې د افغانستان په تاریخ کې د ګوندونو د نه ثبت خبره هم نوې نه ده او جهادي ګوندونو د جهاد د پیل پر مهال له واکمن رژیم د فعالیت جوازونه نه واخیستي. خو د افغانستان د عدلي وزارت هم التحریر ګوند افراطي ادوي وایي دغه ګوند تر ډیره فرهګریز فعالیتونه کوي. د دغه وزارت د ټولنیزو چارو مرستیالې زکی عدلي ازادي راډیو تول کس هم نومی یو حزب دی التحریر ګوند، خو عملا دا یو حزب نه دی، دا یو افراطی جریان دی چې تر ډیره یې هدف په نړۍ کې خلافت دی او یو کورنۍ هدف هم لري چې افغانستان پورې اړه نه لري. دا یو داسې حزب دی چې له افغانستان څخه بهر جوړ شوی خو په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته زور ورکړی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال له دغه وزارت سره دوه ویا پورې ګوندونه راجستر دي، خو د غیر قانوني ګوندونو په اړه یې معلومات ورنه کړل. هڅه مو وکړه څو د التحریر ګوند د فعالیتونو په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ول، خو دغه وزارت د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال په خبرو بسنه وکړه. د یادونې ده چې تر ښاغلي صالح مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د التحریر ګوند فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د ملي وحدت حکومت پخواني اجرایه رئیس او اوسمهال د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په 1994 کال کې د التحریر ګوند د تروریستي جریانونو پوځي برخه بللې وه او ویلي وو چې دغه ګوند ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. التحریر ګوند خپل فعالیتونه سیاسي بولي چې په وینا یې اسلامي ایډیالوژۍ باندې ولاړ دي. التحریر ګوند یوه نړیواله شبکه ده چې د تقی الدین النبهانی فلسطینی عالم له لورې په 1953 میلادي کال کې په فلسطین کې جوړ شو. دغه ګوند خپل جوړښت هدف اسلامي ژوند او خلافت پیل کول، اسلام ته د نړۍ بلنه، خلکو ته د اسلامي لارښوونو راستنول، د کفري نظامونو او افکارو په وړاندې مبارزه یادوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
که چیرته انټرنیټ لري د انټرنیټ لاره هم زموږه خبرونه اوریدلی شي. زموږ د ویپانی پته ده azadiradio.com. نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبیز په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد وګړو ترمنځ هر ډول تبیز منع کړی. د دغه هیواد د جزا قانون د تبیز کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري. وان هغو ته چې نور تبیز ته هڅوي د جزا اندازه ټاکل شوی. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبیز پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. خو په افغان ټولنه کې د بشري او قانوني اصل ته څومره پاملرنه شوی؟ په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته.
تبعیزونه بیلابیل ډولونه لري: نژادي تبعیز، دینی او مذهبي تبعیز، توکمیز او ژبنیز تبعیز، جنسیتی تبعیز او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیل ټولنو کې په بیلابیل کچه موجود دي. افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. توکمیز یا ژبني تبعیز تر نورو هغو ډیر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډیر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیز دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د ویشتمې پیړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما بایسه یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم.
موږ د یویشتمې پیړۍ د یو انسان په توګه په دې هیواد کې ژوند کوو. باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل راباندې ګران وي، صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق یو که مخالف یو. هغه چې اغېزمنې څیرې دي او روڼاندې دي باید دا انساني غږ پورته کړي. د یو انسان په توګه ولې باید ونشو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونشو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ کړو،
احترام بکنیم، به اور دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لوگ رو غزنی و گورا دویا هلمند و هیران گیریش کو پکتیا و نمگراریم ممگی پک بیراریم اگر از با میان و قندهاریم ممگی پک بیراریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنی تر 3 کلونو بند باندې محکومیږي. لیکوال او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غنی بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دوی سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او رقم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خندونو جوړولو په برخه کې په یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوی راغلی چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغه اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجان دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زموږ هیواد دی، نو موږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګ وي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارې د مخنیوي او غندنې هڅه کیږي.
مقابله آزادی رادیو ناوری اوس هم ورزو د چیل ودیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. اجمل انتبا غوښ
لاس انجلس ټایمز ورسپانې د افغانستان د جنگ او سولې په اړه ولیکنه خبره کړې. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې هوکړه کې طالبانو ته زیات امتیازونه ورکړل شول. دا هوکړه افغانستان ته د سولې د راوستلو د هوکړې په نوم لاسلیک شوه، خو د لیکنې د لیکوال په وینا طالبان تر اوسه په افغانستان کې ورکم او د جګړې څخه لاس په سر کېدو ته چمتو نه دي. وړاندې راغلي د تیر کال د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د هوکړې د لاسلیک او ترې راوروسته د بین الافغاني خبرو د پایل سربیره طالبانو خپل بریدونه زیات کړي، چې د لیکوال په وینا له واشنگټن سره د لاسلیک کړي تړون په وړاندې د دې ډلې بې پروايي ښیي. د طالبانو د ډلې سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امریکا د متحده ایالاتو سره د تړون د یو کال پوره کېدو په مناسبت وویل دوی د هوکړې پر ټولو شمونو ولاړ دي او هغه عملي کوي. خو لاس انجلس ټایمز لیکي طالبانو خپل دریز روښانه کړی او هغه دا چې د تاوتریخوالي کمولو ته چمتو نه دي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره پرته له دې چې افغانستان حکومت کمزوری او طالبان پیاوړي کړي له افغانستان نه خپل ځواکونه ایستلی شي. وړاندې راغلی د بایډن اداره په افغانستان کې د خپل سرتیرو موجودیت تلپام پرته طالبانو او نړیوالو ملاتړو ته خبرداري ورکولای شي چې له کابل څخه به ډیپلوماټیک، مالی او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د حکومت تر څنګ ودرېږي. د ګارډین ورسپانې بیا لیکلي چې جو بایډن ته د افغانستان اوږده جګړه په میراث ورپاتې ده او هر پریکړه چې پاړه وکړي له خطر به خالي نه وي. دا برتنوی ورسپانه وای د بایډن اداره نه پوهیږي چې افغانستان کې پاتشي لدی هواد ووزی او یا د سرتیرو د استلو محلويش تمدید کړي. ورسپانه وای د افغانستان جنگ تر ټولو بد میراسته چې د امریکا لپخانی ولسمشر ډونالد ترامپ او سنی ولسمشر جو بایډن ته پاتې دي. وړاندې راغلی بایډن باید پراتلونکو ورځو کې پریکړه وکړي چې د طالبانو سره د ټرمپ د سولې د هوکړې پر بنسټ چې لیکوال کمرزخته بللی خپل ټول 2500 سرتیری له افغانستان څخه وباسي کنه. د تیر کال د دې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، خو په دې شرط چې طالبان د ترهګرۍ سره د مبارزې په ژمنه ودرېږي. خو د بایډن ادارې ویلي دوی پر شبې هوکړه او دې چې طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړي بیا کتنه کوي. د جنوري په میاشت کې د افغانستان د څېړنې یوې ډلې د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دي وسنډوي.
سیګار وای د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د 2.8 میلیارډ ډالر څخه 2.4 میلیارډ بیګټه لګول شوی. دوی وای پر دغه پیسو داسې پروژې جوړې شوی چې مصرف پر شوی خو ګټه ترې نه اخیستل شوی او یا هم ویجاړې شوی. پاره یې تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرسته شوي او پیسو په لګښت نیوکه کړې. سیګار د دې مرستو شمیر 2.8 میلیارډ ډالر خودلای چې د 2008 تر 2019 کلونو د امریکا د 1.9 میلیارډ ډالر مرستو له ډلې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوي دي. دا پیسې د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د امریکا بهرنۍ خصوصي پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوي دي. سیګار په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي 2.8 میلیارډ مرسته شوی یو ډالر څخه 2.4 میلیارډ بیګټې لګول شوی دي. راپور زیاتوي دا پیسې د خوندزوی او روختونونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمېر نظامی تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوی چې ترګټه نه راخستل شوی یا هم ویجاړ شوی او یا هم لمنځه تللی دي. د سیګار لقبله ډېرې هغه ودانۍ یا هم تاسیسات چې جوړ شوی او ګټه ترې نه اخیستل شوی او همداسې پاتې شوی په امریکایانو پورې اړه لري او د رغونې پر مهال دې ته پام نه دی شوی چې آیا افغان لوري ورته اړتیا لري او کنه، یا هم د افغانستان حکومت یې د ساتنې لپاره مالی امکانات او ظرفیت لري او که خیر. راپور کې زیاته شوی په 2008 کال کې کانګرس ته د سیګار لدری میاشتنی راپور وروسته افغانستان سره د امنیت، بیا رغونې او بشري برخه کې 1.4 میلیارډ ډالر مرسته شوې ده. خو د راپور پر بنسټ د دې مرستو اغیزمنتیا د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د بهرنۍ پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا 2.8 میلیارډ ډالرو له ارزونې معلومولای شو. په راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې د سر سیډونکو جانسوب کول قول لیکل شوی. دا راپور ښیي چې متحده ایالاتو په ډیر شمیر پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترګټه واخلي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې رونتیاوي او افغانانو ته ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت لاري مصرف شي. په ورته وخت کې د افغانستان د رونتیا سازمان وایي د بهرنیو مرستو ډیره برخه په داسې ډول مصرف شوی چې افغانانو ته ډیره ګټه نه درسولي. د دې سازمان اجرایی رئیس اکرام افضلی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د مرستو بهیر هم رون نه و.
د بهرنیو مرستو د موثریت کچه متاسفانه په تیرو دوو لسیزو کې ډیره ټیټه وه، او سره دې چې دغه مرستې د لامل ګرځېدلی چې ځینې پرمختګونه رامنځته شي، اما هغسې چې لازمه وه او څومره پیسې چې لګېدلې د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
سیګار د دې 2.8 میلیارډ ډالرو مرستې د ارزونې په پایله کې معلومه کړې چې له دې پیسو 6.5 میلیارډ ډالر دفاع وزارت، 1.1 میلیارډ ډالر د امریکا پراختی ادارې، 3.8 میلیون ډالر د بهرنۍ پانګونې شرکت او 9.1 میلیون یې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا مصرف شوی.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په قزاقستان کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې په لزګونه معترضان نیول شوې دي. دغه مظاهره چې د هیواد په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې ترسره شوه د اپوزیسیون دوه ګوندونو تنظیم کړې وي. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
په دغو اعتراضي لارونو کې چې د قزاقستان په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ترسره شول، ګډونوالو په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړ. د راپورونو له مخې په دغو لارونو کې پولیسو په لزګونه معترضان نیولې دي. د نور اوتان واکمن ګوند چې له نږدې 3 لسیزو راهیسې د قزاقستان پر سیاست نفوذ لري، حکومت مخالفه ګوندونه یې څنګ ته کړي دي. دغه ګوندونه چې په پارلمان کې هم څوکۍ نه لري، د خپلو غوښتنو لپاره له دې پرته چې د عمومي اعتراضونو له لارې راپورته کړي بله لار نه لري. پرونی اعتراضي لارونه د پلازمین نور سلطان په ګډون د هیواد په ډیرو نورو لویو ښارونو کې ترسره شول. ویل کېږي په اورال ښار کې په اعتراضي لارونو کې چې چارواکو ورته اجازه ورکړې وه، په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د قزاقستان په دوهم ستر ښار الماتی کې هم په لسګونو کسانو په ترسره شوو لارونو کې ګډون کړی و چې د رویترز خبري اژانس راپور له مخې پولیسو لږ تر لږه 50 تنه په دې ښار کې نیولې دي. یو شمېر معترضانو له لارې لرې شه د نظربایوف ضد شعارونه ورکول. نور سلطان نظربایف چې له لسیزو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې وي، دوه کاله مخکې له قدرت لاس واخیست او د انتخاباتو له لارې خپل ځای ناستې قاسم ژومارت توکایوف ته زمینه برابره کړه. خو ویل کېږي چې نوموړی تر اوسه د دې هیواد په سیاست کې مهم رول لوبوي. د قزاقستان په ښارونو کې پرونی لاریونونه د اپوزیسیون دو ډلو، ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان د ډیموکراتیک انتخاب ګوند تنظیم کړي وو. دغه دواړو ګوندونو په دغه لاریونونو کې د سیاسي اصلاحاتو ترڅنګ د ځمکو د اصلاحاتو غوښتنې هم وکړې. د قزاقستان ولسمشر توکایف مخکې له دې چې د ځمکو د خرڅلاو لپاره مهلت پای ته ورسیږي، د فبروري په 15مه یوه نوې طرحه وړاندې کړه چې له مخې بهرانیان له دې منع کیږي چې په دې هیواد کې ځمکې وپیري یا یې په اجاره ونیسي. هغه وویل دغه طرحه یې د دې لپاره وړاندې کړې چې په دې اړه ګونګوسیو ته د پای ټکه کیږدي. د بهرنیانو لخوا د کرنیزو ځمکو د پیرلو اوسنی مهلت د روان کال په پای کې پای ته رسیږي. د قزاقستان حکومت د کرنې په سکتور کې د بهرنیانو د پانګونې د جلبولو لپاره د دغه 15 کلن مهلت طرحه په 2016 کال کې وروسته له هغې تصویب او عملي کړه چې په وړاندې په دې هیواد کې پراخې مظاهرې وشوې.
وړاندې درته په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مخکړې د دې ساعت لنډو خبرونه ده. افغانستان او ترکیه نن تر خپل منځ د سیاسي اړیکو سلمه کلیز لمانځي. افغانستان او ترکیه په 1921 کال کې ډیپلوماټیکې اړیکې سره پیل کړې. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 2 لک ډوزه واکسینو د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډله سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شل اوره لوبو سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې لوبډله یې د لوبو ته ښه چمتو کړي. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. دغه وړاندیز تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل کړی و. تهران ټینګار وکړ چې واشنگټن د لومړی ټول یو ورخیز بندیزونه لري کړ. د پاکستان پولیس وایي د پلازمین اسلام آباد په یو څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس وویل په دې پیښه کې چې د شنبه په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوی، له مفتي اکرام رحمان سره د هغه 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد یې ممکن د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین ته اجازه ورکړي. سموخاګله ازادي رادیو نه اوري. ل دې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسائل پای ته ورسیدل. ورزو 19 پروګرامونو ته لمړی هم د انصاف پلاټه کې چې کوربې خان محمد سیندی، او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو پروګرام مهیروي چې قربنې فریبا ظاهر ده.
د انصاف پلاټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین سوای
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د ګڼو کلو د اوسیدونکو په نمائندګۍ عبدالرحمن ازادي رادیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې یو کلینیک لري چې سړی ورته شپږ ساعته په موټر کې ورسېدی شي. دی وایي دغه کلینیک مسلکي ډاکټران او کافي درمل هم نه لري. دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
زما نوم عبدالرحمن دی، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم.
ازادي رادیو ته د پسه خاطر ټلیفون کړی.
د زموږ په وطن کې موږ کلینیک نه لرو، اوس دا واورو خټو بارانو یخیانو بند کړی، بیخي مو مریض خو تر ځایه هم نه رسیږي. نو دغه مو مشکل دی. خدمت د کلینیک پر برابر باندې نه دی سوی.
تا ویل چې زمونږ د وطن د ولسوالۍ کنه د ټول وطن خبره کې
د ولسوالۍ خبره کوم. په ولسوالۍ کې خو کلینیک تا خو خدمت داسې نه پکښې کېږي. تقریبا 6 ساعته لار ده چې بیا موږ هلته ولسوالۍ ته ماشې رسېږو.
کلي ډېر دي د کلینیک په اطراف یا د کلینیک نه لرې؟ کلي زیات دي، ولسونه زیات دي.
پاس ساعت د متر لار د تر کلینیک پورې ولسوالۍ ته بعد موږ رسیدو.
کلینیک کې څه شته؟ ډاکټران شته؟ دوا شته؟
داسې ډاکټر و چې ما ورته وویل چې زما پر سر درد دی او زما معده و زړه ایسي، ده ما ته ګولۍ راکړې چې هغه ګولۍ ما راوړې. بل ځای مې یو نوشته والا ته چې د ګولۍ نوشته ویلی شوه، هغه راته وویل دا ما ساده یو د درد شی در کړی دی، بلې شی نه دی، پنځه ګولۍ وي هغه هم د درد دپاره وي.
دا مشکل یوازې ستا دی او که نورو خلکو سره هم دا چلند کېږي؟
سل په سره کې لري، هات چې راشي ودي ګوري که دغه رقم نه و د ما سر دی پرېږي.
دغه کلینیک ته د خلکو تګ راتګ څومره دی؟ مراجعین زیات دي؟
په دا ورځ باندې چې زه ورغلم تقریبا چې دا مردانه مریضان ناست و تر پنځوس کم نه وه، او هغه زنانه خو خامخا دېرش نفره خو زنانه هم و چې هغه هلته ناست وه.
تا وویل چې دغه مریضان چې سردرد دي یا په معده یې درد دي، که د دې نو نور شدید مریضان یې، هغه تداوي کېږي دلته؟
یوه دانه له پرتوله مال کتر په کلینیک دوا نه یې، ته ما ته په شخصي کې نقصه راکړه چې زه د شخصي څخه دوا واخلم. ده راته وویل ول شخصي ته که تا ضرورت درلود هغه ته ولاړ شم، ما ته ولې را روان یې.
که یو ناروغ وي یا د هغې لاس مات یا پښه ماته یا کوم شدید زخم ولري، دا تداوي کېږي پکې؟
زما یو خوری په کلینیک کې بستر و، فقط پراکت پروت و، نوره دوا ما ټوله د بازار وړې ده، د یوې روپۍ دوا له ماته د کلینیک نه درکوه سوې. نو
څو بستره به لري دا کلینیک؟
زه چې ورغلم پنځه کټه پراته وو، خو یو کټ موږ اشغال کړی و، څلور فارغه وو.
نو دغه پنځه چپرکټه کفایت کوي دغومره ولسونو ته؟
نه کوي، ولس خو ډېر دی.
ډاکټران خو به پکې تعداد څومره دی د ډاکټرانو؟
یوه دانه نر ده، یوه دانه ښځه ده، چې نن یې پنځمه ده چې راغلې ده بالا مخکې، خو ولانه نن یې پنځمه ده چې راغلې ده. دا معاینات و عکس و دا خو بیخي تر سره نه شته، که پنځه شپږ ورځې به داسې کېږي چې دغه زنانه ډاکټره راغلې ده.
زنانه مریضان چې ورشي د هغې علاج کېږي؟
یا خو نه کېږي. همدغه زه ورغلم، ما مریض ورسته ده، د جلدي مریض یې درلوده، د پوستکي نقصه یې ورکړله، د دغې نقصې دپاره پنځه دانې ګولۍ راکړلې وه ما ته، هغه بله نقصه یې دغسې پنځه دانې ګولۍ راکړلې وم. دغه دوه وارې چې مې مریض ور وسیدې، یو پلا زه خپل وم، یو پلا مې زنانه مریض ور وسیدې، د جلدي مریضۍ دپاره دغه پایکات یې زه چې کړی و، د ګولۍ پنځه دانې ګولۍ یې ورکړې وې، بله یعنې ما کله ولاکه پکښې ایښې وه.
تا وویل چې دغه کلینیک نه د کلیو تر منځ فاصله شپږ ساعته ده، شپږ ساعته په موټر کې ده؟
اوس پاس ساعته په موټر کې چې مزل وکړې بعد غابل کلینیک ته رسېږي، چې دلته موږ یو چې د دې دګې څه بیا تر ولسوالۍ پرې شپږ ساعته لار ده.
دومره فاصله چې ده، په دغه لار کې مریض نه په تکلیف کې کېږي؟
مریضان خو مري راڅخې نه، نو داسې خو تر اوسه پورې په سلو مریضانو کې مو لس خو اتمي مري پر دغه لار باندې. د ولادت مریضان خو بیا بېخي ډېر مري، نور مریضان چې لاسي دي هغه خو نو موږ بیا وخت د سره روان کړو، بیا تر یو ځایه رسوو. هغه مو په ولسوالۍ کې خو یو کار نه کېږي، نو دا موږ و دغه ته بیا یا لشکرګاه ته چې ونه رسوو یا کندهار ته، بل ځای بیا کار نه کېږي.
داسې شاهد یې چې کوم مریض په لاره کې مړ شوی؟
زه در سیم د مستری منانه کا ورندار په لارې کې مړه شوله، لنډ وخت کېږي. د یو دانه دلته سرطان مریضي و، د سماده کا په نامه و، دا پر لارې کې مړ شو. نو داسې دانه مانه خو بیا اوس په تېر وخت کې مړ شوي، هغه خو بیا ډېر دي.
دغه ولسونه چې زیات دي او شاوخوا کلي زیات دي، دغه یو ډاکټر ښځینه او یو ډاکټر نارینه کفایت کوي؟
نیسي کولی خو د نیستۍ په خاطر چې یوه دانه ښه د ډاکټر یو خو هم ښه دی. نو ډېره ساحه ده چې اوس دغه کلینیک په ساحه کې یادېږي او راځي، په دغه کې تقریبا څلور ساعته درې نیم ساعته موټر مزل کوي، بارت دغو نه خلک و دغه یوه کلینیک ته راټولېږي.
وسله وال مخالفین خو به د دې کلینیک د فعالیت مخنیوی نه کوي؟
مخنیوی نه کوي، هغه څه کوي خو دا ولس ته خدمت دی. دا خو د طالبانو سره هېڅ اړیکې نه لري، نو دا خو د خلکو دپاره خدمت دی، د خلکو دپاره کېږي.
ښه، ستا مشکل به ورسوو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره به یې شریک کړو.
سمه ده، سمه ده، کور دي ودان.
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د روغتونونو د اصلاح له مشاور ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال سره شریکه کړه. اروال صاحب محترم، د بعضې ولایتونو کې چې لرې ولسوالۍ دي او کلیم لري دي د ولسوالیو د مرکزونو نه خلک د شکایت کوي چې فاصله تر کلینیک زیات دي د کلینیکونو کو د زیاتوالي پیسې کې څه تدابیر شته
موږ روغتیایي مرکزونو پیسې کې موږ یو ستراتیژي لرو هغه دا چې په ډیر لر پرتو سیمو کې د آشانی صحی په نام باندې وړوکی روغتیایي مرکز دی چې د هغه ساحې د خلکو هغه ابتدایی روغتیایی مشکلات حلوش په دې باندې کار کوو چې په ډیرو ځایو کې امتحاني عملي او کامیاب وختل نو انشاءالله په دې باندې کار روان دی او وګورو چې دا په مجموع کې د عام روغتیا د وزارت سیستم جوړ شي او کارونه منظم روان شي په خیر د کرونا حالات ختم شي نو امیدوار یو چې دا کار وشي.
جناب ډاکټر اروان دا پښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د هلمند ولایت د باغیران د ولسوالۍ نه د لزګونو کلیو په نمائندګۍ د حبیب الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د دو او د کلینیک ترمنځ تقریبا شپږ ساعته لار ده او هلته چې لاړ شو هلته ډاکټران هم کافي نشته درمل هم کافي نشته د دوی دپاره څه پلان شته چې دغه ستونزه حل شي؟
موږ دا د هر یو روغتیایي مرکز د روغتون نه نیولې تر وړو روغتیایي مرکزونو پورې د نفوسو یو اندازه لرو چې که څومره نفوس موجود وي هغې ته کوم یو روغتیایي مرکز باید جوړ شي. خو متاسفانه څو غټ مشکل دي. یو خو دا ده چې موږ د امنیتي مشکل امنیتي لحاظه یو غټ مشکل ده چې هغه د ټول حکومت او باید هغې ته د هغې د حل لپاره تصمیم ونیسي او دا مشکل دعا به وکړو چې څه وخت حلیږي. او دوم مشکل دا ده چې د عامه روغتیا په وزارت کې دا یو کال کې د کرونا له وجې متاسفانه داخلي مشکلات هم زیات پیدا شو په وزارت کې رهبري تغیرات او دا خو دا خبره موږ پلان کړي دي وازنې لاره د حل دغسې وړو کلو ته روغتیایي پوسته او یا روغتیایي ځالې جوړول دي چې دوی روغتیایي هغه ابتدایي مشکلات حل کړي.
جناب اروال صاحب دوی وای چې تقریبا شپږ ساعته مزل کې چې کلینیک ته راورسیږي د ولسوالۍ خو په ولسوالۍ کې د لازم درمل هم نه کیږي ډاکټران هم کم دي دوام کم ده دې تم څه پلان تدابیر شته؟
یا عملاً موسسات سره قراردادونه شوي دي په افغانستان کې ټول خدمات په ولایتو کې تقریبا 90% یې همدغه موسسات دي چې وزارت ورسره قرارداد کوي او دوی مسؤلیت لري او دوی باید هر روغتیایي مرکز ولسوالۍ خود څه کوي چې په لرې روغتیایي مرکزونو ته هم باید هلته امکانات برابر کړي او روغتیایي سهولتونه خلکو ته برابر وي. دا د موسسې مسؤلیت دی او د وزارت په ټوله کې غټ مسؤلیت دی. د موسساتو د معاشاتو د کمبود او د امکاناتو د دوا د نه رسولو په وجه نو دغه مشکلاتو نه سترګې نه پټوو باید پټې نه کړو. دا دې سره موږ مخ یو. موږ غواړو چې امیدوار یو چې دغه سیستم په صحیح تقویه او جوړ شي په خیر کار وشي.
خوشحاله او کامیاب اوسئ ډاکټر صاحب روان. درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د عبدالرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کلینیک د دوی له سیمې نه ډیر لری پروت دی، مسلکي ډاکټران او کافي وسایل هم نه لري. او د عامه روغتیا د وزارت ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال وویل چې دغه ستونزې د حلولو لپاره پلانونه ترتیب شوي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو د دې په دې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیلوم. ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستول دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو کچېری تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سیګرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغه دوست نو شمیرې در سره ولیکې کې دای سي ستاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي. نور مونږ ته هم ورزو د پیغام بوورو.
بلې السلام علیکم، زه محمد ساک افغانم د کندهار څخه. زه مې یو څو الکو پیدا کړی دی د 2 کال دی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. من زمبکار بلاک پہ دیشن منڈی نات لوا شیر ولسوالی سے ساتھی رجت دا پیغام پریش دما مشکم دا پیغام پریش ول دلتا یورو دا محمد نویم پنا ما باندی چھ مشور پنا نا باندی دے کوچان سر دی تقریبا دا درے سلور کال کی چھ دلتا ور سرا دی نو مشکم دا پیغام پریش و خود سو کہ نسل پیدا خو گان دین کسان وای چھ دا زمج ورکسو عزیز دی ک ار سو ک د د پارو باندې معلومات غواڑی او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمیرو باندې دی زما سره اړیکه څنګه کې د ټلیفون 0-2-0-2-7-5-3-0-2 د ټلیفون شمیره د لیدیا 0-2-0-2-8-5-3-0-2 د ټلیفون بل شمیره 0-0-3-0-1-0
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-0-3-1 همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5
کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړي وو دا د موږ هم در تخبره کړه. اوس په د خبرونه د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم بهلول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ د عدالخیل د کریانا د ازادۍ راډیو ټو تر کوونکو ته سلامونه نیکی هیلي وړاندې کوم. بعد سلام زما یو ورور دی د جان محمد په نامه باندې چې آتیش کال کې چې ورک شوی د خپل خسر سره یو ځای د پېښور د ګنج د سیمې نه ورک شوی. تر اوسه پورې د ده د خسر او نه د ده معلومات موږ ته شوی. ډېر کوشش مو کړ. د خسر نوم یې نعمت الله دی، د نعمت الله د زوی نوم سبحان الله دی، او سره د کورنۍ دغه زموږ ورور او دا خسر یې ورک شوی دی د پېښور د ګنج د سیمې نه. نو هر چا ته کوم معلومات دي مهرباني د مخې ده مونږ سره په دغه تماس وکړئ 0-8-0-2-0-0-5 بل شمیره 0-0-9-8-0-8 ډیر مننه آزادۍ راډیو کارکونکو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه بریالي اوسئ.
السلام علیکم ورور جوړې په خیر. آزادۍ راډیو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی ده محمد اساق په نامه ده په نوید په نامه راکوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې دې هر مسلمان ورور کم معلومات لري په دغو شمیرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0909 بالا دې اړیکې شمیره ده 0504 یعنی 0504 شپږ دېرس یولس یو دېرس دا د ټلیفون شمیره ده که یادی غږ اوري کورې ډېر پریشانه ده معلومات راکړي د همسمانۍ له همدردۍ له ډوله ډېره مهرباني به وي مشرینې به هم ترلاسه کړي.
الو څنګه یاست؟ جوړه پخیر ما یو د ورور اخ شي دی دا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی نو نه د ژوندی دی هسته نه د مړې نه هسته پنځه کاله کېږي چې د کور وتل لیدل نوم عبدالله علي د پلار نوم عبدالجلیل نومېږي نن ولا خبرې کوم سال چا پیدا چې په دغه لمبر دی زنګ را ټول سفر اویا دوه اویا اووه ویشت درې سوسپانه سفر اویا دوه اویا اووه ویشت درې سوسپانه.
السلام علیکم عبدالمعز احمد کابل نه میاړي کنیولې دا زمونږ یو ورور د مدرسې نه څنګه د ښکلا کېږي چې نادره کوي په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې چې دی ابریخمین دی او د چک د ولسوالۍ دی که څوک خپل زمونږ غږ اوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي دې شمارې سره دې اړیکه ونیسي 0505204
هلو زحمل ولسوالی کاریزو پیغام ستوم زموږ حاله کورت لی احمد یعقوب نومېږي ور وسیا پنځلس کال دی تقریبا اووه میاشتې کېږي چې دایره کې نشتم نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي که دی خپله اوري او که بل ورور معلومات لري 0825311115 شماره بیا تکراروم 0825311115 دا که دا شماره دې زنګ ووهي او دی که په خپله زموږ خبره اوري نو دی چې په خپله زنګ ووهي هڅه دې وکړي ازادي د راډیو کارکوونکو ټول ډېره مننه. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0500 2043 3 1. یو ورې بیا وایم 0500 2043 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 02 2 1 1 2 0 1 1 5.
السلام علیکم کرامات تازه رادیو ټول ورسلام هغه تاسو کې چې روزه خوشاله به تاسو الله مجاهد هم له من اورایت خان محترم اوریدونکو ازما یو ملګر سید محمد په نامه تقریبا پنځه کال کېږي خپل کور ته څنګه دارا کوي نو ارتو کړ د په حق له معلومات لري نو زما سره دې په تلیفون کې نو سما څنګه کې چې من اورایت د نادالو لوکوالي د سیداوات اوسیدونکو دي نو هر څوک کړه د پاکره معلومات لري ما په فرض کوم چې مرو ته ما کوم شي 0 0 5 0 2 3 0 3. یز د بیس ما راته کړه ما 0 0 5 0 2 3 0 3 د لا پما.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زادی راجو ټولو کارکونکو ته او ټول د پتا سلام یم زاج خان سید کا ولایت جانسلو سوالی د شکر لکلا چی زنگ وانای سن اللہ ورور در سوال نسکال کیجی چی برخ در نادر که در اسمال ماتی نشتا کندار کابل علمان نفروب چی در اوخت اسمال ماتی نمو خود که هر جاتی در پاکستان معلوماتی نمیم نماسون در در جادو جبان زور در جانسلو سوالی در پاکتیکا ولایت در شکر کلا و سیدون که در ممکن که در دینا بل زنگوی سپرناویا اتیا اتنیوی یو سلوانه سپارلاریا اتیا اتنیوی جلسان ورس دینا بربانی متزنگ ویدار با مربانی.
السلام علیکم. زه روزی محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی، د پلار نوم یې امیرګل دی، د اتویشت کال دی، د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی وو، تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي: مراد، باز، اغای ګل او عزت. نو د مهربانۍ له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي، پر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي: 0909 38 44. نمبر یې واري بیا درته وایم: 0-0-0-3-9-2-8-2-4. هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي، 200,000 روپۍ جایزه لري. او دغه زما پیغام دوه واري یا درې واري ما ازادي راډیو ته پرېښی دي. د مهربانۍ له مخې دغه زما پیغام باید خامخا نشر شي.
السلام علیکم. زه شبیر احمد د کندهار ولایت سیمه خود د میوان ولسوالۍ د سیمه خود د کلي څخه زما یو د ماما زوی دی چې ګلستان نومېږي. چې اکلچا دی دوه کاله کېږي د کور څخه نه دره کتل. د هر مسلمان وره په اړه معلومات لري. موږ سره تلان شمېره اړې کوم: 0-1-9-4-0-8-0-0.
بلې، السلام علیکم. زه ملا رحمت ولی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره پر کشم. زما یو وخت شهید ورک دی، د ستار په نامه دی، د حاج عبدالعزیز زوی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی. پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی، په باغران کې بیا د خود دی. د هر چا ته که د ده په هکله معلومات وي، ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي، د لس کاله کېږي د خپل کوره څخه نه درک دي. ما ازادي راډیو ته ډېر رنګونه ولیدي. او بل بیا دغه یو پیغام و د ستار په نامه باندې، یو څوک یې پیدا کړی و د عبدالستار په نامه. دغه پیغام که بیا چېرې تاسو موږ ته نشر کړي، او یا دغه شمېره موږ ته دي په دغه شمېره زنګ ووهي، که هر چا د ستار پیدا کړي یا معلومات راته راکړي، 100,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده: 0-8-40-21-3-50. شمېره بیا وایم: 0-8-40-21-3-50. د پسیو نمبر مو دی: 0-2-0-2-8-5-2-5-5-2-0. شمېره بیا وایم: 0-2-0-2-8-5-2-5-5-0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. هر چا ته د عبدالستار په هکله معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي، 100,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي، د حاج عبدالعزیز زوی دی، ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي. هر چا ته په معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې وو، او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي وو. موږ هم د په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ووایم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو، وخت مو پوره سو، نور به په نور خبرونه کې پګر سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم، غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي، کور ودان، ستاسو هم کور ودان. او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه. غمزه هیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غمزه هیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غمزه هیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غمزه هیر انسان خجل تر هر اسیان شوم